کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څنګه بیرته پرانستې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه وایي چې د عراق پایتخت بغداد کې د بمو چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د الجزایر چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې د تیلو یو ستره زیرمه چې اټکل له مخې 1.3 میلیارده بیرله تیل لري کشف کړې ده. رضوان مراد نه مخکې چې د سیمې او نړۍ خبرونو تفصیل دروړئ، ناجیې صافۍ ته غوږ دو چې د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازی یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه وټاکه. په فراه ولایت کې نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال پروسه بشپړه شوه، او په کابل ښار کې نن لسګونو ښځو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازی یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه وټاکه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانن موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له 2008 کال راهیسې د شپږم ځل دی چې ظاهر تنین د دې مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکل کیږي. لسګونه ښځو نن په کابل ښار کې د ښځو او نجونو د زورونې پر خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي چې د ښار په لارو سړکونو کې ځینې نارینه ښځې او نجونې زوروي چې دا کار د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
ما مسؤلیت میخواهیم، زنان به آزار ندهید، ما عدالت میخواهیم، ما مسؤلیت میخواهیم.
دوی له دولت نه وغوښتل چې د دې کار مخه ونیسي. چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال پروسه بشپړه شوه، او ټول بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه ووتل. په دې اړه نن په یوه جوړه شوې غونډه کې د لویدیځ زون د ایساف عمومي قمندان وویل چې دوی به له دې وروسته خپل روزنیز ماموریت پیل کړي. په عین حال کې د فراه والي محمد عمر شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه باید له پوځي پلوه تجهیز شي. او په نورستان ولایت کې د یوې امنیتي پوستې د تندر پریوتو په پیښه کې 2 پولیس ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د نورستان د والی ویان ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل چې د پیښه تیر شپه رامنځته شوې. تر دې مخکې امنیتي مسؤلینو په پیښه کې د ټپیانو شمیر 11 تنه ښودلې و. چارواکي د ټپیانو د روغتي حالت په اړه ډاډ څرګندوي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
السلام علیکم. د عراق په پایتخت بغداد کې د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې بغداد نن 8 چاودنو لړزولې دي چې 9 تنه نور پکې ټپیان دي. په عراق کې یوازې په روانه میاشت کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. د ایران د پارلمان د بهرنی پالیسي کمیټه مشر هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګوندې هیوادې تر 30% د یورانم غنی کول بند کړی دي. دولتي خبری آژانس ایرنا د شنبه پر ورځ د علاءالدین برجروردی له خوله ویلي چې د ایران اټومي پالیسي نه بدلیدونکې ده او تر 30% د یورانم غنی کول دوام لري. برجروردی ویلي د 15 جمعي او هیوادونو سره د دې میاشتې په سر کې د خبرو پر مهال ایرانی مذاکراتچیانو غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق دې ومنل شي او بندیزونه دي تریلری شي. هغه زیاته کړه موږ باید انتظار وباسو چې د دې خبرو اترو نتایج وګورو. د بروجردی د څرګندونو د ایران د پارلمان د غړي حسین نقوی حسینی هغه خبرې رد کړې چې د اکتوبر په 28 نیټه د ایران د پارلمان په پاڼه کې خبرې شوې او له قوله ویل شوی چې ایران د یورانیم غنی کول ځنډولې دي ځکه نور تولید ته اړتیا نشته. په نیویارک ښار او اریزونا ایالت کې د وژنو په وروستیو لویو پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په نیویارک کې 15 کسان چې عمرونه یې له یو نیولې تر 60 کلونو دي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د غراس په اریزونا ایالت کې له یو اپارتمان څخه 15 مړي موندل شوي دي. پولیس وایي چې 4 وژل شوي او یو کس چې ګمان کېږي برید کوونکی به وي ځان پخپل وژلی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې د دغو وژنو علت نه دی څرګند شوی او نه یې چا مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د الجزائر چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو ستره زیرمه چې د اټکل له مخې 1.3 میلیارد بلر تیل لري کشف کړې ده. د الجزائر د انرژۍ وزیر یوسف یوسفی د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته ویل چې دا په تیرو 60 کلونو کې د طبیعي زیرمو د کشف په برخه کې مهم او لوی پرمختګ دی. الجزائر له افریقا څخه اروپا ته د طبیعي ګاز تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. او په ګرجستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو لړۍ دوام لري. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې لیوي لسیز راهیسې په واک کې دی ځایناستی ټاکي. تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د واکمن اعتراف کاندید ګرګي مارګوشویلی په روانو انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه مخکې دی. د ګرجستان د جمهوري ریاست لپاره د دې هیواد د متحدې جبهې غړی ډیوډ باکراتس او د ګرجستان د ګلابي رنګ انقلاب د دورې مشر نینو جناتزی حمله اونده کاندیدانو څخه شمیرل کیږي.
خبرنامه له ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څنګه بیرته پرانستې ده. د دې وزارت ویان جانان موسازه
د جرمني سفارت د قونسلي چارو برخې خپل کار دوباره پیل کړی.
د ننګرهار د امنیت قومندان د ولسونو د ملاتړ د خپلولو لپاره د خوږیانیو ولسوالۍ قومي مشرانو سره په دې ولسوالۍ کې وغونډه کړې. په بشپړ ریپورت لرو. د هلمند ولایت د نهر سراج اوسیدونکي وایي لس کاله کېږي سیمه یې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ د نښتو او جنګونو ډګر دی. یو قومي مشر
نو طالبان خو موږ نه دي تاسې هم وینئ موږ هم وینو تاسې راځي هغه ځغلي هغه تاسې دی بیا هغه بیرته ګرځي په ګډ وطن کې ګرځي.
په دې مسلو په ریپورټونو سربیره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د اضطراري حالاتو پر وړاندې د مبارزې کمیټه وایي په راتلونکي کې ژمي کې د احتمالي پیښو لپاره له هر پلوه تدابیر نیولې دي. د ولسمشرۍ څوکۍ ته د وسنیو کاندیدانو د شمیر د کمولو لپاره له روانو هلو ځلو مو هم خبرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې مه هېروئ. زاده راډیو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څنګه بیرته خلاص کړ. شاوخوا لس ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې سفارت د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلې. بلخوا د سویډن د دفاع وزیر کابل ته سفر کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا یې ټینګار کړی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ راکړي.
ورسته تر هغه چې افغان حکومت په کابل کې د جرمني سفارت امنیت ساتلو ډاډ ورکړ، جرمني په کابل کې د خپل سفارت د ویزې څنګه بیرته خلاص کړه. د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان مسازي د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې جرمني ته تلونکي کسان اوس بیرته کولای شي چې په کابل کې د دې هیواد سفارت ته ورسي.
د جرمني سفارت د قونسلي چارو برخې خپل کار دوباره پیل کړی او اوس دوی مراجعین هم مني او د ویزې د اجراتو په برخه کې هم خپل فعالیت ترسره کوي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي ګواښونو له امله بند کړی دی. د جرمني حکومت خپل هیواد استخباراتو له خوا ویلي و چې پر سفارت باندې د حملې خطر شته، خو افغان حکومت هم هغه وخت ویلي و چې جرمني سفارت په بشپړ توګه نه دی بند شوی، بلکې یوازې د ویزې ورکولو څنګه بند شوی ده. همدارنګه افغان امنیتي ادارو ډاډ ورکړی و چې په دې هیواد کې یوازې د جرمني نه بلکې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ساتلو مسؤلیت او توان لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پروانه ملادي میاشت کې به په سویډن کې خپل سفارت پرانیزي. د سویډن د دفاع وزیر کابل ته راغلی او د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړي. جنرال موسازی په دې اړه وایي
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د سویډن د شاهي دولت د دفاع وزیر میرمن کارن انستروم سره د بهرنیو چارو وزارت کې ملاقات وکړ. په دې غونډه کې البته د افغانستان او سویډن ترمنځ په نږدې اړیکو او همکارۍ باندې خبرې وشوې او په دې باندې ټینګار وشو چې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اړیکې په بیلابیل برخو کې باید تر 2014 کال او دغه وروسته لا پراختیا پیدا کړي. همدارس په دې خبره وشو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سکل په روانه میلادي میاشت کې خپل مقیم سفارت په استاکولم کې د سویډن په پایتخت کې ایجادوي.
سویډن د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې 300 پوځیان لري چې د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې هیواد له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 700 میلیون ډالر مرستې کړې او د افغانستان په اړه د توکیو په کانفرانس کې ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم هر کال له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د راپورونو له مخې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د سیمې او نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره په بېسارې توګه ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي، خو کله ناکله ویل کېږي چې افغان دولت په خپل بهرني سیاست او ډیپلوماټیک اړیکو کې ښه پرمختګ نه دی کړی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو یو 15 کسیزه کمیټه وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د شمیر د لا کمول لپاره هڅې روانې دي. د دې کمیټې مشري په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار او د شخړو د هواري د کمیسیون مرستیال اسد الله وفا کوي، خو دوی دا کار د دولت له چوکاټه بهر دی. دوی په داسې حال کې دي چې دوام ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو په لومړني لیست کې یوازې 10 تنه شامل کړل او 14 نور یې ترې وویستل. په دې اړه نور حل له کابله د حمیده هارون عثمان پر رپورٹ کې ورو.
د شخړو د اواری د کمیسیون لخوا د ټاکل شوی کمیټې مشر اسد الله وفاوی د دوی هڅې دوام لري ترڅو د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمیر تر 2 یا 3 تنو پورې راټیټ کړي. دوی د تیرو څو اونیو راهیسې هڅې پیل کړي چې ځینې احتمالي کاندیدان د نورو په ګټه تیر کړي او په دې توګه د کاندیدانو شمیر راکم شي. اسد الله وفاوی ډاډه دی چې د جمهوریت ریاست د احتمالي کاندیدانو شمیر به له 100 څخه راټیټیږي.
زه وسم سل فصل کې باوري یم. اول په دې باندې دغه یم چې زما په نظر د شکایت مستقل کمیسیون په دې کې تجدید نظر وکړي او سبقه شمیره به راکم کړي، او موږ هم خپل کوشش ازمي کوشش کوو چې دا شمیره راکم کړو. یعنی دوه دروته باید راکم شي.
د اسد الله وفا په مشرۍ د 15 کسیزه کمیټه په داسې حال کې د هڅو ته دوام ورکوي چې یوازې 10 کسان د جمهوري ریاست د کاندیدانو په لومړني لست کې شامل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 14 هغه کسان د دوی په اسنادو کې د ځینو ستونزو له امله له لست څخه حذف کړل چې د کاندیدانو په توګه یې خپل نومونه لیکلي وو. د قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو یاده کمیټه وایي چې که د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو لګښت زیاتوي، خلک د رایې ورکولو په وخت کې له ستونزو سره هم مخ کیږي. خو بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د کاندیدانو د اسنادو له څیړلو وروسته د دوی شمیر راکم کړي.
دوی قانوني قدرت لري. هر هغه تصمیم چې نیسي تر ډیره د منلو وړ ګڼل کیږي، خو په ټولیزه توګه د کاندیدانو کمول یا زیاتول د یو شخص کار نه دی، د یوې وړې ټولنې کار هم نه دی، قانوني کار دی. که کاندیدانو معیارونه پوره کړي وي، هغوی کولی سي انتخاباتو ته لاره پیدا کړي، او که نه یې پیدا کوي طبیعي ده. خو هغه کاندیدان چې پوهیږي وړلی نسي، نو هڅه کوي د بل کاندید په ګټه انصراف وکړي او په راتلونکي حکومت کې یو ټیم جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی او انتخاباتي لګښت ستره ستونزه بلل کیږي. خو سربیره پر دې د انتخاباتو په ابتدایي لیست کې په حکومت کې د پخوانی همفکره سیاسي کړۍ د غړو او همدارس د دولتي او غیر دولتي هغو سیاسي څیرو شتون چې خلک یې له کړنو پخوانۍ تجربې لري د راتلونکو انتخاباتو په اړه د خلکو اصلي اندېښنې ګڼل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. کولی شئ چې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم وګورئ. اولته زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل سره او عکسونو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ چارواکو د ولسونو د ملاتړ د خپلولو په خاطر د خوږیانیو ولسوالۍ قومي مشرانو سره د خام نیت په راوستو مشورې راټولې کړې او قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې له امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی خو په دوی انتقادونه هم کړي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د ولسونو د ملاتړ د ترلاسه کېدو په موخه خپل لومړنی سفر د خوږیانو ولسوالۍ څخه پیل کړ. نوموړي په دې ولسوالۍ کې د خوږیانو له قومي مشرانو سره وکتل او د دې ولسوالۍ د ښه امنیت د راوستو په خاطر یې ترې مشورې واخیستې او دارنګه قومي مشرانو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت په راوستو کې دې ورسره پوره مرسته وکړي. د خوږیانو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ، ولې ځینو پر امنیتي ځواکونو نیوکې هم وکړې. دوی ویل چې زیاتره وخت د بهرنیو ځواکونو لخوا په خپل سر عملیاتو کې بیګونه خلک ځورېږي او دا رنګه کله ناکله امنیتي ځواکونه ړانده بریدونه هم ترسره کوي. دا دوی په خبره کچېرې دغه پورتنۍ ستونزې هوارې شي نو دوی به په هره برخه کې له امنیتي ځواکونو سره پوره ملاتړ وکړي.
موږ به په هر قیمت باندې څومره چې د موږ په وسه او توان پورې موږ به په امنیت باندې کار کوو. خو د موږ د قومندان صاحب نه یو پیشنهاد یوه غوښتنه مرتده ده چې لږ لکه دغه مخکینی چې تکرار شوي دي وروسته باید داسې ونشي. د قومونو فیصلو ته، د قومونو پریکړو ته، د قومونو نظرونو ته باید د احترام په سترګه وکړو.
چې هغه وخت مملکت کې د سولې دپاره کار وکړي، جنګ دپاره د کار وکړي، زه د پیسې نه پوره پیدا کوي، خپل بامی ته د پیسې نه پیدا کوي. داسې یو څوک چوارداري کې راشي چې هغه وخت افغانستان ته د سولې دپاره کار وکړي او دغه ورو روژه شپه د مملکت کې روانه ده چې هر ورځ پکې کونډې وي تمه جای کېږي او مسلمان مړ کېږي.
د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ولسونو ته بیا ډاډ ښکاره کړ چې په راتلونکي کې به ټول امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره دقیق عملیات ترسره کوي. نوموړي وویل چې دی به له بهرنیو ځواکونو سره په لیدنه کې له هغوی هم وغواړي چې عملیات دقیق او د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کړي.
او زه به د خپل ټولو ځواکونو سره همیشه همغږی یم. زه په دې پوهیم چې امنګي نشته، زه په دې پوهیم چې چایسا په خپل سر عملیات ترسره کوي. زه به د دوی څخه ډېرې جدي غوښتنه وکړم چې چېرته چې عملیات کوي اول به ما خبرې بیا به ځي. که یې ونه کړي زه به دا شکایت اول کوم، د دوی څخه به غوښتنه کوم، زه به خپل پولیس نه ورسره پرېږدم. نو زه هیله من یم چې تاسو دا ټولو نقطو ته فکر وکړئ.
فضل احمد شیرزاد ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې وکړې چې خپل وظیفوي مسؤلیت ترسره کړي او دغه ولسوالۍ دې د دې حالت څخه راوباسي. که څه هم په خوږیانو ولسوالۍ کې محلي پولیس فعال دي، ولی فضل احمد شیرزاد بیا هم پر قومي مشرانو غږ وکړ چې دوی ته دې د محلي پولیسو لپاره شاوخوا اویا تنه داسې ځوانان وروپیژني چې هغه د سیمې او دولت په خیر وي. د امنیې قمندانۍ د چارواکو په خبره په پام کې لري چې دغه ډول غونډې په نورو ولسوالیو کې هم ترسره کړي.
او خو د هلمند ولایت د نهر سراج اوسیدونکي وایي لس کاله کېږي سیمه یې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ زنخطو او جنګونو مرکز دی. دوی امنیت غواړي. په کلو او کروندو کې له ډېرو ماینونو څخه شکایت کوي او له دولت څخه د بیا رغونې د پروشو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
په نهر سراج کې د خلکو په غوښتنه عملیات کېږي. د پولیسو دغه څو شېبې وروسته د نهر سراج په یو شمېر کلیو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو لپاره امادګي نیسي. په دې سیمه کې د پولیسو د لومړي کنډک قومندان سمونوال ستارخان د خپلو سرتیرو غواړي د خلکو سره ښه رویه وکړي او هر کور ته د تلاشۍ لپاره ملا او سپین ږیرې د ځان سره ملګری کړي.
دفاع مو د یکلنګ په سیمه کې ده چې دښمن راغلی دی، غواړي چې زموږ سیس پر پوسو باندې حمله وکړي. نو زموږ سیس پرسونل ټول باید چې په ښه دوه مردې سره دشمن ته د ناشکانو جواب ورکړي او چاته زار ورنه کی چوردی د هر سپنجری هر پور هر دغه چې تلاشی کوي د ماجد سپن مولا یا دغه کور سپنجری هغه به در سرای
لاس کله کیږي چې د نار سراج پاکسر سم کی وسلوال حکومت کوي دوی کمیسونونه لري او لدی ځای پر ګړمیشتو شارونو او سیمو بریدون او ځانمرګي حمله پلانوي د پولیسو سرچینې وایي په دې ځای کې د نشي توکو د پروسس او تولید ګڼې فابریکې هم موجودې دي په خاص ډول د چرسو او تریاکو د سیمې اوسیدونکي وایي څو کاله کیږي وسلوال د پولیسو د ګزمو لپاره په لارو پلونو او کروندو کې ماینونه پټوي
دا څو ورځې کېږي تر اختر لس ورځې دمخه په دغه منطقو کې ګرځېدله نو طالبان خو موږ نه تسې هم وینئ موږ یې هم وینو تسې راځي هغه ځغلي هغه تسې ځي بیا هغه بېرته ګرځي په ګډ وطن کې ګرځي دا ناوله ده کار نه دی چې اوس ته زما څه پوښتنې کوي چې وایي طالبان درته راځي یا نه راځي
ښه خو نو په ازاد دي دا ټکانو څه نهشي ټکان یې سړی یو غریبي او خواري کوي هغه ته نه خلاصېږي ځغلي سره نه دا خو په ازاد څوک نهس
د نهر سراج په ډیرو کلیو کې ښوونځي نشته ماشومان څاروي ګوري او یا هم تمام ورځ له کوره بهر په لوبو او ساتیروی تیروي د نهر سراج دا سیمې د کندهار دورایي ته د غځېدلي سړک په څنډو کې پرتې دي امنیت نه لري او اکثره وخت د وسلوالو تر اغېزې لاندې وي خو د پولیسو د لومړي کنډک سرتیري هڅه کوي لشکرګاه ته پر دې یوازیني مهم سړک د طالبانو د فعالیتونو او تلاشیو مخه ونیسي
اخوا چارواکي وایي چې په غزنی کې د سیمه ییزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د طالبانو د یو نظامي مسؤول په ګډون اتو تنو تمرکز شو بل وخت دوی وایي نښته د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوې سید شاه ساقیم له سیمې نور تفصیل راکړي
چارواکي وایي طالب وسلوالو تیر شپه د ګیرو ولسوالۍ په پنه سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي چې وروسته بیا د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او څو ساعته یې دوام کړی دی په دغه نښته کې درې تنه وسلوال وژل شوي او د طالبانو د یو نظامي مسؤول په ګډون پنځه نور ژوبل شوي دي د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د طالبانو ټپي شوی قومندان ملا تراب نومیږي دی وایي وژل شوي وسلوال پاکستانیان دي او له وزیرستان څخه راغلي وو
د ګیرو په ولسوالۍ کې د مالي پولیسو پوسته باندې جنګ طالبان لخوا لګېدلی وو چې له امله یې څلور نفره طالبان ټپیان شوي دي او درې نفره مړه دي په شمول دي یو قومندان د ملاتوراب چې ملاتوراب ټپي شوی ده او درې نفره یې مړه دي هغه وزیر پاکستاني طالبان دي او څلور نفره مړه ټپیان دي انساني له کلي له جماعتو ته یې استادګان خرځولي وو او مالي پولیسو پوسته باندې جنګ کړی ده
د ولسوال په خبرو په نښته کې عامو وګړو او سیمه ییزو پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي درې اونۍ وړاندې هم په ګیرو کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې چارواکیو پکې د اوو تنو وسلوالو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوله
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د افغانستان د سرري حالات پر وړاندې د مبارزې کمیټه وایي په راتلونکي ژمي کې د احتمالي پیښو لپاره له هر پلوه تدابیر نیولې د دې کمیټې یو شمېر مسؤلانو د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې شاوخوا 50,000 ټنه خوراکي مواد او لسګونه میلیونه افغانۍ برابرې کړې خان محمد سند پرې نور تفصیل راکړي
د استراری حالاتو پر وړاندې د مبارزې کمیټه ډاډ څرګندوي چې پر روان ژمي کې د احتمالي زیان رسیدونکو سیمو لسباند 2 میلیونه اوسیدونکو سره د مرستو پلانونه ترتیب کړي دي دا کمیټه لسباند لسو دولتي ارګانونو څخه جوړه ده د دې کمیټې یو شمېر مسؤلینو د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې را روان ژمي ته د خپل تیاریو بشپړ راپور وړاندې کړ د کلو د پراختیا وزیر او د دې کمیټې مرستیال وایس برمک په دې اړه وویل
د سګنی ژمي لپاره زموږ په ترتیب شوي پلان کې 2,293 میتریک ټنه غنم 8,970 میتریک ټنه مختلف خوراکي مواد 2,840 میتریک ټنه د سون مواد سکم 15,000 هیوادوالو ته دارو درمل سباند 8,000 کمپالی یو بیا میلیون افغانۍ شامل دي دا سباند 2 میلیونه اړو خلکو ته پلان شوی دي
د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د کلو د پراختیا کرنې او مالداری عامه روغتیا اوبو برېښنا فائدامې کورنۍ چارو دفاع او د کډوالو راستنول وزارتونو یو شمېر مسؤلین او د سوې میاشتې ټولنې او د پیښو پر وړاندې د تیاریو د ادارې چارواکو ګډون کړی و دوی ټول د ولسی جرګې استازو ته په هر برخه کې د نیول شوو تیاریو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په راتلونکي ژمي کې به کومه جدي پېښه رامنځته نه شي. په تیرو ژمو کې د مسؤولو ارګانونو د تیاریو سره سره د سالنګ لویه لاره په مسلسله توګه خلاصه نه وه. د ځینو ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ لارې تړلې وې او د یو شمېر سیمو زیانمنو شوو ته د اړتیا وړ مواد ونه رسېدل. حتی له ځینو سیمو نه داسې راپورونه ورکړل شول چې د سړو سیمو ځینې اوسېدونکي د مرستو د نه رسېدو له امله لزانی او مالی زیانونو سره مخ شول. د ولسی جرګې په غونډه کې د فایدامې د وزارت چارواکو وویل چې په ژمي کې به ډېره هڅه وکړي چې د سالنګ لویه لاره بنده نه شي او د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د لارو نه بندېدو ته به عملي تدابیر ونیسي. خو د ولسي جرګې ځینو غړو د یادې کمیټې پر تیاریو شک څرګند کړ او وی ویل چې د دې کمیټې مسؤلینو په تیرو ژمو کې هم د ورته تیاریو خبره کړې وه خو په ځینو سیمو کې اړو خلکو ته لازمې مرستې ونه رسېدې. د دې جرګې غړې زهرا توخی آزادي راډیو ته وویل
سږ کالم لکه د نورو کلونو په شان باندې متاسفانه دوی هر کال یوازې ولسي جرګې نمایندګان یا د خلکو نمایندګان تیر باسي. دغه یو وزیر تللی د دغه ولایت حالات یې د نږدې په سترګو باندې لیدلی ده. مطمئن نه یم چې دوی خلک تیر باسي او بیا هم خپل کار کوي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د استراری حالاتو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې برابر کړي پلانونه وستایل او وی ویل چې میاشت وروسته به ولسی جرګه یو ځل بیا د دې کمیټې مسؤلین وپوښتي چې دا پلانونه یې تر کومه ځایه عملي کړي دي. په پلانونو کې راغلي وو چې په ژمي کې په افغانستان کې 6 سیمې دي چې له احتمالي خطرونو سره مخ کیږي او دا کمیټه توانېدلې چې د انسانانو او څارویو د ضرورت وړ خوراکي مواد، درمل، کمپلې، ترپالونه، د پخلي وسایل او داسې نور سیمه ییزو ګودامونو ته ورسوي. مسؤلینو دا هم وویل چې د هېواد 15 شاغو سیمو ته د هلیکوپټرو پروازونه هم پلان کړي چې ممکن په ژمي کې لارې او سړکونه وتړل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او چین صدر اعظمانو د سیمهیزو همکاریو پر پراختیا او د اقتصادي اړیکو پر ټینګولو خبرې کړې. دواړو لورو په بیجنګ کې په خپل وروستۍ کتنه کې د ګډو سرحدونو د دفاع یوه موافقه هم لاسلیک کړې چې هدف یې د سرحدي شخړو کمول دي. د ډیپلوماټ خبرونه چین ته د هند صدر اعظم پر سفر ریپورت خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
چین ته د هند صدر اعظم د سفر یو هدف د اقتصادي همکاریو پراختیا و. دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې د خپلمنځي تجارت اندازه 100 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. خو د هند او چین د صدر اعظمانو د بحث اساسي مسله د سرحدي ستونزو لري کول او په خپلو کې د سرحدونو د دفاع لپاره د همکاري موافقه لاسلیک کړه چې د ډیرو خلکو پام یې ځانته اړولی دی. د ډیپلوماټ خبرونه وایي یو مهم مسله چې د دوی د خبرو د اجنډا څخه پاتې شوې د افغانستان راتلونکی وضعیت دی. بیجنګ نوې ډیلی په افغانستان کې ګډې ګټې لري او دواړو سترو هیوادونو څرګندولای شوای چې په مسؤلانه ډول د سیمې ثبات او قراری په ټینګولو کې خپل رول ادا کولای شي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان په معاصر تاریخ کې د لوړو ژورو څخه یو ډک کال روان دی. نړیوالې محاربې خواوې د څه باندې ویل سیزي پوځي ماموریت وروسته د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه وځي او د دې هیواد نوې اداره به مجبوره وي چې په خپله د ځان لپاره د پښو ځای پیدا کړي. غربي هیوادونه به تر بل هر وخت د کابل په اداره زیات تمرکز کوي او په دې برخه کې به د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ او ملاتړ ټینګار کوي. ډیپلوماټ وای غربي هیوادونه به د دغه سیملاتړ د ترلاسه کولو لپاره سیمه ایزو قدرتونو لکه هند او چین ته مخور اړوي ځکه دواړه هیوادونه په افغانستان کې په تر ټولو سترو اقتصادي پروژو لکه مس عینک او حاجیګه کې لاس لري. خو سره له دې چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې ډیر عمده رول لري، هند او چین تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه په ندرت خبرې کړې او په دې اړه کوم ځانګړی پلان هم لا نه دی اعلان کړی. د ډیپلوماټ په حواله د خوشنۍ خبره ده چې هند او چین دواړه دا مسأله له نظر غورځوي چې تر کومې اندازې په افغانستان کې د مثبت وضعیت د رامنځته کېدو لپاره خپل منځو همکاریو ته اړتیا لري. دواړه به د سیمه ایزو قدرتونو په توګه شایي دا ونه غواړي چې په افغانستان کې د داسې یو کمزوري حکومت باریوسي چې د تشدد او وسلوالو یاغیانو د فعالیتونو تر نفوذ لاندې دی. هند او چین ته شایي چې دا درک کړي چې دوی په افغانستان کې چې تل یې د سیمې د وضعیت د ګډوډۍ لپاره لاره برابره کړې د ډېر زیات نفوذ درلودو ظرفیت لري. ډیپلومات وایي د دواړو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره د نرم او سوله ییز انتقال سره د مرستې لپاره په خپلو کې همکاري پیل کړي. دا همکاري باید پر درویو مسئلو ولاړ وي. دوی باید د اقتصادي پراختیا، د سیمه ییز تعادل پر رامنځته کېدو او د امنیت ښه کېدو لپاره په خپلو کې کار وکړي. دغه درې مسلې د افغانستان د راتلونکي امن او ثبات ضمانت کولی شي. ډیپلومات لیکي هر حکومت چې د جمهور رئیس حامد کرزي تر ادارې وروسته واک ته ورسیږي په همدې درویو برخو کې به مرستې ته اړتیا لري.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، له تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خپرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واوري.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې مخکې له دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته وړاندې کړو، د افغانستان او سیمې لنډ خبرونه له رضوان مراد اورو.
ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازي یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه وټاکه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسازین په کابل کې خبر اعلان تویل چې له 2008 کال راهیسې شپږم ځل دی چې ظاهر تنین د دې مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکل کیږي. چارواکي وی په فراه ولایت کې نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه بشپړ شو. ټول بهرنی ځواکونه له دې ولایت څخه ووتل. په کابل ښار کې لسګونو ښځو نن په کابل ښار کې د ښځو انجنو د زورونې پر خلاف مظاهره وکړه. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه رپورټونه رد کړه چې ګوندې هېواد یې تر 20% د یورانیمو غني کول بند کړی دي. د عراق په پایتخت بغداد کې د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې نن لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. د الجزیر چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو ستره زیرمه چې د اټکل له مخې 1.3 میلیارد بیرل تیل لري کشف کړی ده. او په نیویارک ښار او اریزونا ایالت کې د وژنو په وروستیو لویو پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
دوستانو، تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د ریپورټونو او خبري مطالبو د نور تفصیل د منډل لپاره زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو آدرس دی. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي چې ډاکټر مصطفی صدیقی کوربه دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و مهمانم است دکتر خلیل نورزاد، مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونیسف یا صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد. بسیار خوش آمدید دکتر صاحب نورزاد. همین چند روز پیش روز جهانی امهای پولیو بود. هر سال در 24 ماه اکتبر با تجلیل از این روز در مورد اهمیت محو مریضی پولیو صحبت میشه. ما هم امروز در این برنامه در مورد این صحبت میکنیم که پولیو چیست، چگونه به وجود میآید، چقدر خطرناک است، آیا معالجه شدن میتانه و یا قابل جلوگیری هست یا نه. و چشم براه شما هم هستیم. لطفاً زنگ بزنین و هرچه سوال در مورد فلج اطفال دارین از دکتر صاحب خلیل نورزاد بپرسید. این هم شماره های تماس با ما 0799-203-540 و 0700-822-755 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01 و در فیسبوک هم یار ما باشید. facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadiar. ساده که بگوییم پولیو مایلایتس بیماری است که در نتیجه یک عفونت ویروسی به وجود می آید. یعنی که یک ویروس این بیماری را به وجود می آورد و معمولاً همین ویروس اعصاب را مبتلا می سازد. پولیو یا فلج یک بیماری ساری است که می تواند موقتی باشه، می تواند به یک معیوبیت دائمی هم بدل شود و حتی سبب مرگ هم می تواند شود. دکتر صاحب نورزاد، ساده و کوتاه اگر توضیح بدهید که اول چرا پولیومایلایتس را فلج اطفال می نامیم؟
بله، بسیار تشکر جناب دکتر صاحب مصطفی، خدمت شما درس بکنم که قسم شما گفتین پولیو یک مرض حادی ویروسی ساری داری تفرد است، بیمانا که یک مرضی که دفتن پیدا میشه و عامل از یک ویروس است که او به سیستم عصبی یا نسج عصبی خیلی علاقه مند است که باعث تخریب میشه، بالاخره باعث فلج دائمی آمد معیبت دائمی از اطفال میشه. چون اطفال زیر اکثر اطفال را که زیر سن 5 سال هستند زیادتر مصاب میسازه، از خاطر برنامه های تریزی شده که تمام اطفال باید واکسین بگیرند در هر دوره که واکسین ضد فلج اطفال از طریق کمپاین تطبیق میشه. این مرض که است اصلا در افغانستان یک پیشرفته بسیار زیاد صورت گرفته در این قسمت و انشالله این مرض افغانستان ما خود شد. خب اعراض علائم از اینکه است که تقریبا بیشتر از 90% بدون اعراض است، 5% یک تعداد اعراض علائم عمومی میته، مثلا تب و سردردی و جاندردی و یک به شکل یک زکام ریز شدید تبارز میکنه، بعد از او در یک تعداد ایشان باعث فلج دائمی میشه، البته بعض از در هفته اول که بالاخره طفل وقتی که فلج شد دیگه خلاص ایش دوباره علاج نداره و یگانه راهی را که میشه از جلوگیری شوه او فقط دو قطره واکسن ضد فلج اطفال است که تمام اطفال باید واکسن شوند مقابل از این.
تشکر دکتر صاحب نورزاد، حتما در مورد واکسین ضد پولیو هم صحبت میکنیم و در این مورد هم صحبت میکنیم که یونسف یا اداره که شما برش کار میکنین در این مورد در افغانستان چه کارهایی کرده در مورد امهای پولیو تا لحظات بعد. بیشتر گفتیم که این بیماری توسط یک ویروس یا ساده بگویم یک میکروب به وجود می آید. در مورد سرایت همی میکروب توضیح بدین که چطور از یک شخص به شخص دیگر انتقال می کنه؟
بسیار خوب، تشکر. اصلا این طور گفت است که میکروب از یکی از مواد غایطه وجود داره و این مواد غایطه که خصوصا وقتی که اطفال در خارج بیت الخلا استفاده نبکنه، در هوای آزاد رفع حاجت بکنه، میکروب از یکی از طریق مواد غایطه با آب و مواد غذایی بالاخره از طریق دستا که ملوثی امی با ویروس ملوث است داخل از طریق دهان بالاخره داخل معده میشه، دمای کوچک یا مریخ میره بالاخره اونجا تکثر میکنه، این زیاد میشه تعدادشان، یک مقدار یک تعداد از میکروب ها یا ویروس ها داخل خون میشه و داخل خون که رفتن اینا میرن در سر سیستم نسج عصبی یا همین حجرات خود اعصاب که است، در ستون فقرات در نخای شوکی او را تخریب میکنه، بالاخره باعث فلج قسمی یا تام یک طرف یا دست یا پا یا دو طرف پا میشه. یکان وقت عضلات سیستم تنفسی را اگر متاثر بسازه باعث سی میشه که امیس تنفس توقف کنه، بالاخره باعث مرگ اونی شد.
و جالب بود این تشکر دکتر صاحب، بحث ما ادامه خواهد داشت، با معذرت که اینجا حرفتان ختم میکنم. بختیار از کندهار زنگ زده و میگه باید زود سوال خود بکنه، ببخشیم که اینجا حرفتان قطع میکنم. بختیار صاحب سلامونه، شرق لست دوستان پشت نوکی
مننه تایتم مسلکی صاحب عبدالت نوزه سرتم کلام کامه دوی پتیم دارم در محترم دکتر صاحب تا کچیری جزه رکوی
میربانی بکسیم
نمری پتنمی پا دست داول ده کچیری یو ماشوم دنیا تا نوی وزه زیده او آغا مالو جیدی اما یو بوی ایا دا آغا واکسین ضروری بی کنه بی دا یو پتنه بلد پولیو نرشی بود فاقوانستان که سو نهلی دلکیجی
اوس خو دا چې دوی وایي د ډاکتران صاحبان چې دې نښې ډېرې کمې شوې دي په افغانستان کښې د دې نښې نشانې څومره دي که چېرې نه مړ ولګول شي تاوان خو ونه کوي نور مو وخت نه نیسم اورېدونکو ته وخت ورکوم د خدای
ډېره مننه بختیار صاحب سلامت اوسئ روزتان خوش اینالا بشنوین از ډاکتر صاحب نورزاد بفرمایین
زه به د بختیار صاحب چې د کندهار نه زه په تماس کې شوی دی دا خبره باید ورته ووایم چې که چیرې یو ماشوم زیږیدلی وي هر هغه ماشوم چې نه پیدا کی بلا استثناء ټولو ته به د ګزرنې دوه څاڅکي واکسین باید ورکړی شي کیدای شي چې مثلا هغه ماشوم یو د یو بل علت نه معیوب شوی وي نو د هغې په وجود کې د ګزرن په وړاندې معافیت نشته دی نو باید ضرور خامخا ټول نوي زیږیدلي ماشومان باید بلا استثناء باید واکسین شي دوه څاڅکي د ګزرن ضد واکسین باید د کمپاین په هر دور کې ورته ورکول شي د ستاسو د دویم سوال زه په ځواب کې چې پولیو نخې څنګه په افغانستان کې د پولیو نخې په افغانستان کې اوس هم لیدل کېږي اوس هم په افغانستان کې موږ اته د ګوزن پیښې لرو چې متاسفانه دا د هیواد په ختیځه برخه کې رپورټ شوی دی نو بنا هم زمونږ غوښتنه زمونږ درونې هیوادوالو نه دا ده چې دوی خپل ټول ماشومان خصوصا نوي زیږیدلي او هغه ماشومان چې عمر یې د یوې ورځې نه تر پنځو کالو پورې د ګوزن په ضد باندې باید واکسین کړي مننه
تشکر از شما هم عباد الله از تگاب زنگ زده سلام علیکم خوش آمدین سوال بکنین لطفا
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
علیکم السلام
عباد الله از سوال در تگاب رسانین آقای
مهربانی
مهربانی
ملیکا یو ماشوم شپږ میاشتو نه غټ شي او د مور شدی نه دا ماشوم ته به سړیت څه رقم ته شدی ورکړي
دکتر صاحب نورزاد سوال داره اگر چون این هست مستقیم بپرسین
زه به ورور ته وایم چې تګاب نه موږ سره په تماس کې شوی دی ماشوم کله چې زیږیږي باید تر شپږو میاشتو پورې باید د مور شیدې ورته ورکړل شي باید هیڅ شی ورته ونه کړل شي هغې نه وروسته د شپږو نه تر یو کال پورې باید دوو کالو پورې کیدای شي بعضې نورې غذایي مواد ورسره په څنګ کې ورکړل شي خو مهمه خبره دا ده چې باید د ګوزن ضد واکسین ورته وشي هر دور کې باید دا ټول ماشومان باید واکسین شي که عمر یې د شپږو نه کم وي که میاشت نه کم وي که د یوې ورځې نیولی تر پنځو کالو پورې ټول باید دا د ګوزن دوه څاڅکي ضد واکسین باید واخلي خبره په دې کې ده چې اصلا مور شیدې لري نو ښه خبره دا ده چې ماشوم ته کله چې خپل مور ته ورته ورکوي شیدې ورکوي د هغې په تی کې شیدې پیدا کېږي نو دا هیڅ دلیل نه شي کېدی چې باید هغې سره په څنګ کې نور اضافي خواړه باید ورته ورکړل شي د مور شیدې په څنګ کې ورسره
تشکر از شما عباد الله خان از تگاب شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید برنامه صحت است و در مورد پولیو مایلایتس یا فلج اطفال صحبت میکنیم یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسه سلام علیکم
و علیکم
سلام سلامت اوسید چوکی هست و لطفا پشت نبکی پدیم از نمیاد
من ولایت مخبر کنم در دارم گفتیم سرسیم در پشت نمیده
بله متاسفانه که صدایتان را درست نمیشنویم کمی موقعیتان را اگر تغییر بتین که صدایتان صاف برسه با ما بله میشنویم ماله مهربانی بکی ادامه آور که لطفا
بله آور سر آقاد مهربانی که
ډاکټر محترم ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده د زنګنو د غږ د زنګنو مو ډېر درد کوي او ډېرې دوام په کلینیک کې نه کوي
شما یک لحظه منتظر باشین که اگر دکتر صاحب از شما سوال داشته باشه دکتر صاحب نورزاد
ډېره بخښنه غواړم زموږ د پروګرام برخه دا ده چې د پولیو مایلایتس په ارتباط مې که تاسو که سوال لري نو که تاسو زنګانه کې څه مشکل وي کېدای شي چې د ارتوپیدي کوم متخصص تاسو مراجعه وکړئ همهلته نږدې هغه به تاسو د نږدې نه وګوري چې څه مشکل لري تاسو
تشکر خوب این سوال را یادداشت میکنیم و در برنامه های بعدی که در مورد مفاصل و استخوان ها و اینها صحبت کردیم حتما از دکتر صاحبای متخصص خواهیم پرسید یک شنونده دیگر داریم سلام علیکم
سلام علیکم صاحب امیر خان خبره کوم سوزولن سلام محترم ډاکټر صاحب توروره ډاکټر صاحب ما پښتنه دا ده چې دا اوریدل کې پښتنه چې کوي چې مور شو دا کومه ده په دې کې داسې چې تاسو د فکر د نظره کوم میډر ویټامین شی خوري کومه داسې یخنی لا د چرګ یخنی لا وړه خوښه لا میوه لا کوم وړوکی ماشوم چې ژاړي دوی هغه ماندې چې داسې اوږه ونه خوري پیاز ونه خوري ترسي شی دغه باره کې تاسې څه نظر لرئ چې دغه وړ وړکې ته هغه خېټې درد ته څه تکلیف رسوي که نه په دې باره کې که معلومات ورکوئ مهرباني تاسو نه
حتما تشکر خب دکتر صاحب میخواین بپردازین به این سوال
زه به دا ورور ته ووایم چې زموږ سره تماس کې شول اصلا مور چې دی باید ډېر لکه سابه میوه او هغه غذایي مواد چې ګټور پروټیني او ویټامیني مواد ورکې موجود وي د هغو نه چې استفاده وکړي نو ماشوم ته خامخا پسله لکه یخنی تاسو ویل غوښه دا ټول شان مور دپاره ډېره ګټور دی چې هغه په تی کې شدي جوړ کړي او ماشوم ته ورکړي بعض شیان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل د بعضې شیان خو بعض وخت داسې دغه وي زمونږ تاسو کې پسلې افواهات دا شیان دي چې بعض غذایي مواد تاوان کوي نو بعض غذایي مواد چې مور ته تاوان کوي نو فامخه ماشوم دپاره هم هغه دغه کېږي په پسله شدو کې زی تاوان ورته کوي نو عمومي شیان پروټیني غذایي مواد او دا ټول سابه خصوصا دا ټول شیان چې غذایي مواد کې موجود دي په خوراکي توکي دا مور کله چې وخوري نو شدیب کې جوړ شي ماشوم ته او ماشوم ته ډېر ګټور دی خدای دې وکړي نه پوهیږم چې تاسو قناعت بسل شوي که
نه تشکر ډاکټر صاحب نورزاد یک شنونده دیگر هم میخواد سوال بپرسه سلام علیکم
سلام علیکم عزیزی کارکونکو و دکتر سلام
و علیکم السلام پوشتن اوکی لطفا مهربانی دکتر صاحب نورزاد گرفتن سوال را؟
میشه اوکی اینو دوباره هم سوال را تیش رو را تاس خپل سوال سر نوای تاسو؟
ما ولا ما سیاګریچ مردار لري شه درمه دا دوان ډیر کړي تر کندهار او پاکستان ټول پر کوم پیدا نه راته کړي نو دا چې څنګه دوا سره کوي
ډېر محترم ورور ستاسو په ځواب کې به داسې ووایم چې اصلا د پښه درد باید مشخص وي که نه باید بعضې شو خصوصیات باید مشخص وي چې کوم ځای څنګه درد په مفصل کې دی درد په کوم ځای د پښه کې دی په کوم ځای کې دی او نو دا ډېر دغه ته ضرورت لري چې باید یو متخصص هغه نږدې نه چې د اورتوپیدی یا د هډوکو یا د مفاصل متخصص وي بیا د اعصابو چا تاسو ورته مراجعه وکړي او هغوی په اصطلاح مکمل ستاسو دغه وکړي په اصطلاح تدقیق وکړي چې مشکل په څه شي کې دی ځکه ډېر نور عوامل دی چې په دې کې رول لري چې دا باید مراجعه وشي یو تخصصي سنټر ته چې ترڅو تخصصي مرکز ته ترڅو دقیقه څېړنه وشي چې مشکل چیرته دی
تشکر دکتر صاحب نورزاد این هم شد شما رادیو آزادی روی آماج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید در این برنامه صحت در مورد فلج اطفال یا پولیومایلایتس صحبت میکنیم دکتر خلیل نورزاد مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونیسف یا صندوق وجیه اطفال سازمان ملل متحد مهمانم است دکتر صاحب نورزاد بیایید سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی که تعداد زیاد از دوستا اینجا سوالات و نظراتشان را شریک ساختن با ما تشکر باز هم از همتون خب یک دوست ما اینجا نوشته که زما خواجه خورکی خو رانه هم دغا فلج بدمرغ مرض واخسته ده خدای په خاطر خپل ماشومان په وقت سره واکسین گری که یک موضوع بسیار مهم است پیام بسیار جالب که تا لحظات بعد با دکتر صاحب نورزاد در مورد واکسین و اهمیت واکسین ضد فلج اطفال صحبت میکنیم و سوال دیگر که اینجا بسیر هیلمند پرسیده گفته که آیا دا ناروغی د انسان پا عمر پر ارتباط لری؟ یعنی پا کم عمر که احتمال زیاده؟ دکتر صاحب نورزاد، هرچند شما پیشتر اشاره داشتیم.
بله، خدمت شنونده عزیز خود باید بگویم که جنابی بسیار لمن سبینا گفتن که دوباره عمر پرسیدن. فلج اطفال میتونه که در هر عمر انسان مبتلا بسازه، خوزیاتر واقعاتش در سن زیر 5 سال دیده میشه. یعنی مستثنا نیست که سن بزرگ باشه و بالاخره مبتلا نشه، زیادتر و زیادتر اطفال زیر 5 سال به این مرض مبتلا میشه. از خاطر در افغانستان به صورت کمپاین واکسین ضد فلج اطفال بران داخته میشه تا تمام اطفال زیر پایین 5 سال اینا باید واکسین شدن.
این شد محمود بریاله کیوان، خدا کنه که درست تلفظ کرده باشم، نوشته کرده که لغمان څخه په افغانستان که ده گزن پیخ و رست تربله په زیادی دو ده، علتی چه ده؟ دکتر صاحب نوزد؟
جناب محمود بریالی کیوان تازه بعد خبرو کمه چه پا افغانستان که دیر پر مختق شو بده پا دوزر یولسم کال که پا افغانستان که اتیا پیخی دی گزن لیدل شو بده، دوزر دولسم کال چه پروس کال و دا پیخ ودیر شو تا رد شو بده، او سخ کال امداوس پا افغانستان که تقریبا آت دی گزن پیخی لیدل شو بده، چه دا یو پرمختک دی پر حقیقت که دی گزرن دی مبارزی پزد بانه دی گزرن دی مرز دی لمنظر رو پردان دی مدار پر حقیقت که او پرمختک دی دغشوی ندی پیسلا خوزمون گفتن داده چه طول هوادوال پدی که گردونوی که او طول آغا رضاکاران دی واکسین رضاکاران جدوی کور تورزی کور پکور گرجی طول ماشمان ورطا رو باسی مریض ویده میلمه اکثر نویزی که دل ماشمان دوی ورطا نره باسی نو پدی خطر باند دوی دی خطر سر مخمخی نو انشاءالله پرمختک شده او پرمختک را روان دی خود بدی که دی طول هوادوال و قوی گردون زه ضرورت دی. مننه،
تشکر از شما. همچنان شنونده دیگه داریم، بشنویم که چه سوال میپرسه. سلام علیکم. صدای رادیویتان رو لطفاً پخش کنین که صدای خودتان ما بشنویم. بفرمایید. و علیکم السلام. صدای رادیویتان رو پخش کنین لطفاً که صدای خودتان رو بشنویم.
ما داکتر سمیده پکتنه ده که چی رو میامور که دی اونه دی نو ترخم تا دوای یا چی او پیدا که جوی خوی او شدی نمور پی پیدا شی.
آه تشکر بسیار زیاد از شما. داکتر صاحب نورزاد، سوال جالب است، لطفا کوتا.
دا ورور ته باید وایم چې مور خامخا شدی لري، خدای پاک دا ماشوم چې پیدا کړی دا ماشوم خوله چې په تی کې خودل شي او ویر دی نو په اوتومات ډول هلته یو هورمون افراز کیږي چې یو کیمیایي مواد دی، البته د دغه نه د دماغ نه هغه باعث دیږي ریزی چې رش پیونه کنه نوزي او په تی کې شدی جوړ شي. نو انشاءالله چې تاسو کوشش وکړئ چې د ماشوم د تشویق په اصطلاح مور تشویق چې خپل ماشوم ته خپل تی ورکړي انشاءالله شدیب که جوری شی. مننه.
قاری پشتون زنگ زده بشنویم که چی سوال داره. سلام علیکم.
علیکم سلام دکتر صاحب مصطفی جان شریکی تاتو سلامون اورد نکوم ساس تخنیکی هم کارانو تا ساس میلما ساس میلما تا سلامون اورد نکوم ما ساس میلما شریکی پرسن دی خدای دیکی زده پروگرام پا اولی که نوما چه در پرسنی می تکراری نی یا پرسن رو خمیداره چه در ماشون که نوی پیدا کیجی پرزن پخواه چه در ماشون پیداسو خواب خلقو دا کلی گلیکوز پیشکاری ورکوالی دکتر صاحب مصطفی جان دا گلیکوز پیشکاری بی ورکوالی دا شدو پر زای بندی نو وسم دا اغا تم گتووری دی وسم ورکوال کیزی کنه ورکوال کیزی یعنی شدی دا مور شدی اولی دا مور شدی گتووری دی کنه پیشکاری گلیکوز نو خواب خلقو ورکوالی او دوامو پرسنم دا دکتر صاحب سخه دا زمان کچنا کنور دا امیشا صاحب دا واحد پکو دا سروتمو همیشه این سال دا نجوری دا به یه لکسی شده دا دوی پرسنین دا سکوالی.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب پشتون که این سوالای اساسی را پرسیدین. از رادیو بشنوین دکتر صاحب نورزاد به شما جواب خواهد داد. سلامت و سی منن، خدای پامان. دکتر صاحب نورزاد،
دی ورور په جواب کې بد وایم چې یو ماشوم چې نه پیدا کیږي نو په خو داسې یو بد انانات او رسم رواجونه و چې دوی خپل ماشوم ته اکنډ هغه پیسله هغه د مور اولنی شدې به نه ورکول هغه بیس ته اچول او ویل چې دا پاک نه دی او بیا ورته خواږه ورته ورکول خو دا بالکل غلط خبره غلط کار دی نو ماشوم ته باید اکنډ شدې هغه د ماشوم د مور اولنی ماشوم وبخې د مور اولنی شدې چې دا باید ماشوم ته ورکړل شي ډېر زیات ګټور دی دغه وجود په مقامت ولوړولو کې ډېر زیات رول لري او هیڅکله ګلوکوز د شان هیڅ شی مور کې تر شپږ میاشتې پورې ماشوم ته باید بدون د مور د شیدو نه هیڅ شی باید ورنکړی شي مننه او د دوی په د دویم سوال ځواب په پرتوات باندې چې دوی کوشنی لور چې د پیسال باندې خره نو دا باید د دې باید وارث باید ورته ورکړل شي او یو رقم ته دغه د پوډر د وارث په باندې هغه باید دامدار ورته ورکړل شي او یو نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي او متخصص باندې خصوصا د کوشنیانو متخصص ته ورکړه کی ترڅو چې علت معلوم شي مننه
در مورد فلج اطفال صحبت میکنیم شما هم سهم بگیرین و سوال بکنین در این مورد شنونده داریم بشنویم که چه سوال داره سلام سلام علیکم خب فکر میکنم که تماس ما قطع شد باز یک شنونده داریم سلام علیکم بله رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. برنامه امروز ما در مورد پولیومایلایتیس یا فلج اطفال هست که چگونه یک بیماری است. دکتر صاحب توضیح دادن و در مورد ای که آیا قابل معالجه است یا نیست و چطور میتونیم از مبتلا شدن به این بیماری جلوگیری بکنیم و در مورد واکسین ضد پولیو تا لحظات بعد هم صحبت میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم دوستان متفاضلی بعد از ظهرتان بخیر خوب هستین
سلامت باشین تشکر خوش آمدین کیستین و سوال بکنین لطفا
تشکر لطف شما هست من کریم وطندوس هستم از ولایت زیبای المان با شما هم کلام هستم دوستان متفاضل تقدیر برای شما و تمام شنوندگان و میهمانان شما سلام تقدیم میکنم
سلامت باشین وطندوس بفرمایین
سلامت باشین برنامه اخیر به علاوه رادیو شما واسه شدم دیگه ما یک چند سوال دارم دکتر صاحب سوال اول می بود که مثل وقتی صاحب گفتن در اکثر نه نه قسمت تلفنتون خانمایی که تازه اولاد میکنن هم سیلوت هم سیلی شیر خود به اولاد خود نتونه گیری چه ضرر داره اینو دور میریدن چرا به خاطر اینکه چقدر فایده داره لكن و دیگه اینکه وقتی که تکنیک پیدا نشه روغن زرد یا مسکن یله نگران بعد بن بسیف میکن انتظار پیدا میشه سیر برزی روغن زرد میشه وای ضرر داره نداره برزی و دیگه سوال می کنه وقتی گوش صفر درد میکنه روغن میگیره سرخ میکنه به گوشش میندازه میگه فایده واسه روغن سرخ میکنه یه بار گوشش میندازه میگه به خاطر
میفهم تشکر وطن دوست برچند جواب سوالایتان در خود سوالایتان موجود است بسیار زیاد تشکر ما امروز در مورد فلج اطفال صحبت کردیم از اول برنامه در این مورد کدام سوال مشخص دارین شما؟ تماس ما با وطن دوست قطع شد خب دکتر صاحب نورزاد بپردازیم به سوال وطن دوست کوتاه لطفا جواب بتین بعد برنامه را ادامه میتیم
بله بسیار تشکر فکر میکنم سوال ایشان جواب برشنه شد خب بازم برشنه که فایده به اصطلاح فله یا به اصطلاح امو جوکی برشنه میکنه دفته دا که طفل طفلک تولد میشه بالاخره شیر مادر میباشه و بسیار فوق العاده تمام ایمونوگلوبین ها یا به اصطلاح موادی که بسیار زیاد مفید است و وجود طفل از امراض گوناگون جلوگیری میکنه از در اون مواد فله موجود است به همین خاطر طفل وقتی که تولد میشه در وهله نیم ساعت اول باید هر چیز زودتر امو شیر برش داده شده و در ضمنش روغن زرد که برش میتن به قبلا هم عرض کردم که تا 6 ماه غیر از طفل غیر از شیر مادر برش چیز داده شده به خاطر که اطفالی که شیر مادر تغذیه میکنن آی کیو از یا به اصطلاح ضریب زکاوت از یا از طفلایی که از شیر مادر تغذیه نمیکنن بیشتر است و این روغن زرد که در گوش میدادن یک پرکتیس غلط است هیچ کاری کنه
تشکر
زمین برای میکروبای دیگه هم مساعد بسازه و این کار باید
تشکر دکتر نورزاد سلام علیکم بله، رادیو آزادی است و در برنامه ساعت در مورد فلج اطفال صحبت میکنیم. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. چوکی است مهربانی، لطفا پشتنه بکی. گمان میکنم که تماس ما قطع شد. بله همونطور است. خب مهمانم است امروز دکتر خلیل نورزاد، مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونسف یا صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد. پولیو چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ چقدر خطرناک است؟ آیا معالجه شده میتونه و قابل جلوگیری است یا نه؟ در همین مورد صحبت میکنیم و تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به موضوع واکسین پولیو که چقدر با اهمیت هست و همچنان سر خواهیم زد باز به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. اینجا شنونده های خوب ما سوال های پرسیدن که از دکتر صاحب نورزاد خواهیم پرسید. دکتر صاحب، این درست است که از زمان داخل شدن ویروس پولیو در بدن و بروز اولین نشانه های مریضی بین 5 تا 35 روز در بر گرفته میشه؟
بله، دوره تفریق از فرق میکنه از 5 تا 35 روز. این وقتی که وقت اولین دفعه ویروس یا میکروب در داخل وجود میشه، میخوام وقت در بر میاد کنه بالاخره بعد از اولین اعراض و علائم ظاهر شوه.
و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. این هم جالب بود. حالا وقت خبرهاست دکتر صاحب نورزاد، در نیمه دوم این برنامه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که آیا پولیو قابل معالجه هست نیست و واکسینش چطور هست و یک تصوری که در اجتماع ما شما وجود داره که گویا واکسین ضرر داره برای اطفال. در این مورد سوال هایی هم شده که میخواییم در مورد تصور هم شما توضیح